د مازدیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په راتلونکو دیرش دقیقو کې زحمت شیبر له تاسو سره یم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د توکیو د کنفرانس په اړه چې بل سبا جوړیږي اورېدلی شئ. د افغانستان په اړه د دې نړیوال کنفرانس د برخوالو له شرطونو مو خبرو چې پر افغان حکومت هیشتي. خو مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو. اجمل اندي اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یو شمېر هغو ټپیانو وضعیت خراب ښودلی چې د کابل په وروستۍ اورلګیدنه کې ټپي شوي دي. د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن د جمعې په ورځ ویلي باور لري چې تر 2014 میلادي کال وروسته افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتنې وړتیا لري، او د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې او برتانیا د سوریې پر رژیم د لا سختو بندیزونو غوښتنه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یو شمېر هغو ټپیانو وضعیت خراب ښودلی چې د کابل په وروستۍ اورلګیدنه کې ټپیان شوي. د عامې روغتیا په وزارت کې د مرکزي روغتون رئیس سید کبیر امیری ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دې پیښې په لسګونو ټپیان په روغتونونو کې بستر دي.
ټول ټال نوي تنه ټپیان لرو او نه تنه مړه شوي دي. زموږ د 50% ټپیانو حالت ډیر خراب دی، او د نسبتا روغ لړل شاید 30 یا 35 تنه رخصت شوي وي. 4 سوزیدلي ماشومان صحت طفل ته وړل شوي وو چې 2 رخصت او 2 بستر دي.
د کابل امنی کمانډانې وای د چهارشنبې په ورځ د مایو غازو په وزیر مکه چې د کابل په پکتیا کوټ کې و، د اورلګیدو له کبله 10 کسان مړه او 350 زیات نور ټپیان دي. د نړۍ د اویو هیوادونو او سازمانونو اساسي د یکشنبې په ورځ د جاپان په توکیو ښار کې راټولېږي چې د افغانستان سره د 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال سرتیر له دې هیواد ووزي د مرستو ژمنې وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دوی به په دې غونډه کې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته د لومړنیو 3 کلونو لپاره د کال د 4 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړي. مرسته کوونکي هیوادونو بیا ویلي دوی د دې لپاره چې د دوی د مالیه ورکوونکو پیسې په اداري درغلیو او ناسمې ادارې کې ورکې نه شي، د نورو ضمانتونو غوښتونکي دي. د ناټو مومنشي اندریس فوګ راسموسن د جمعې په ورځ ویلي باور لري چې د 2014 میلادي کال وروسته چې پکې د نړیوالو ځواکونو جګړه ییز رول په ملاتړي رول بدلیږي، افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد امنیت وساتي. راسموسن ویلي زه ډاډه یم چې افغان امنیتي ځواکونه بل پلان سره سم د 2014 کال تر پایه پورې د دې توان بومي چې ټول افغانستان کې د امنیت مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. اندریس فوګ راسموسن دا خبرې په کروشیا کې د دې هیواد له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یوې خبري غونډې ته کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې او برتانیا د سوریې پر رژیم د لا سختو بندیزونو غوښتنه کړې، او پر چین او روسیې هم له دې کبله چې د سوریې د کړکیچ د پای ته رسولو په برخه کې د هڅو خنډ ګرځي انتقاد کړي. په پاریس کې د جمعې په ورځ د سوریې د ملګرو په نوم د هیوادونو غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک غوښتنه وکړه چې د بشر الاسد د رژیم او د هغه د داخلي کړۍ خلاف یې پر بندیزونو ملاتړ وشي. نوموړي همدارنګه وویل روسیا او چین باید د سوریې خلاف د اقداماتو د معاونیت بیا پرې کړي.
I will tell you very frankly, I don't think Russia and China believe they are paying.
Hillary Clinton ways be tas ta dira dang pele wam ze fikr nakum che Russia aw Chin de par de ba aw wi che dui ba da sab pas ta zitub de wudri do kuma ba ya pre kwi hets na ywa zina ila ra che da ba badal khri da da che har haqa hiwa che dal ta sta zi lari ba pa mustaqima wajil da wal Russia aw Chin ta daru khana kli che dui ba da de ba ya pre kwi zaka che da par makhtag ma khaini wali aw da nura da zgham wal na
China will pay a price.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د کلینټن خبره غبرګه کړه. وی ویل هغه هیوادونه چې د اسد پر حکومت بندیزونه نه لګوي په حقیقت کې د وشنو دوام ته اجازه ورکوي. د غونډې کوربا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل بشر الاسد باید په خپل مخ ولاړ شي او واک خوشی کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو څېړونکي ټاکلې چې پر بلاروس تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي دوی د پریکړه د هغه څه پر اساس ده چې دوی د بندیانو د شکنجه او ورسره د ناسم چلن او نورو زورونو د ادعاو له کبله ژوراندېښنه بللې. دا واضح په یو رپورټ کې راغلي چې په کې بلاروس کې د 2010 میلادي کال له انتخاباتو وروسته د بشري حقوقو د جدي سرغړاویو خبره شوه. د وو کاندیدانو په شمول تر اوسه زیات کسان په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو پر ضد د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې ونیول شول. داخل شوی چې د روسیې د پارلمان استازي د جمعې په ورځ هغه جنجالي لایحه ترای ورکړي چې پکې د بهرنیو لخوا جوړو شوو ادارو یا انجوګانو ته د بهرنیو ایجنټانو نوم ورکول کیږي. مظاهره چیانو د روسیې د دولتي دوما یا ولسی جرګې مخې ته پر دې لایحه د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دا لایحه د متحده روسیې کرملین پلوي واکمن ګوند استازو لخوا وړاندې شوې ده. د دې لایحې د مسودې له مخې د روسیې ټولې هغه غیر حکومتي ادارې چې له بهر تم ویلېږي او په سیاست کې ښکېلې انګرل کیږي باید د بهرنیو ایجنټانو په نوم له سره راجستر شي او باید د چارواکو لخوا لا جدي تفتیش شي. د سرغړاوي سزا به درنې جرمانی او یا هم زندان وي. په داسې حال کې چې دې ته ورته یو قانون د امریکا په متحدو ایالاتو کې هم شته، خو منتقدین وایي په روسیه کې داسې یو قانون ښایي پر مدني ټولنه د نورو بندیزونو لپاره وکارول شي. د قزاقستان پایتخت سانا کې د جمعې په ورځ د یو نوي جمعات افتتاح وشو چې په منځنۍ اسیا کې تر ټولو لوی جمعات بلل کیږي. د دې جمعات په افتتاح کې چې د دې ښار د رامنځته کېدو د 14مې کلیزې سره برابره ده، ولسمشر نور سلطان نظربایوف هم برخه لرله. د جمعې ورځ د نظربایوف د زیږیدو ورځ هم ده چې 22 کلن شو. د دې جمعات د سپین رنګې ودانۍ پر جوړولو له دو څخه کم کلونه ولګېدل او په یو وخت 15,000 لمونځ کوونکو ځای لري. د قزاقستان 70% کې نفوس مسلمانان دي. او ټاکل شوی او چینته 302 او چین 302 د ماشومانو د قاچاق په تور نیولې. د دې هېواد د عامه امنیت وزارت ویلي پولیسو په 15 ولایتونو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې 130 ماشومان ژغورلي دي. دا خبرونه
د ازادي راډیو مازیګرنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې نړیواله ټولنه د ټوکیو په کانفرنس کې د مرستو ترجمنې مخکې د کابل له حکومته د اداري فساد د له منځه وړلو تصمیم غواړي. د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر مو هم په دې اړه اخیستی.
د افغانستان حکومت په دې کانفرنس کې وایي چې موږ د دې خلکو د نیولو امر وکړ چې په فساد ککړ دي. فکر کوم کولی شي دغه پیسې چې دوی غواړي تر یوې اندازې پورې ترلاسه کړي.
په کابل کې مو د چهارشنبې د ورځې د ګازو له امله د شوې چاودنې د ټپیانو حال اخیستی. دا به هم واوري چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو او طالبانو ترمنځ نښته سوې.
د شاهین په کلي کې ولسي اسلامي پاڅون د مجاهدینو او د طالب وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه سوې ده.
په هلمند کې قومي مشرانو د افغانستان په شمال کې د ښوونځیو د نجونو مسمومول وغندل او نجونو ته یې وړاندیز وکړ.
که نجونې دي کالوکان دي دا په دغه باندې باید وپوهیو چې د چا د لاس یو شی ناوړه د سړي د لاس وچشل دا مه کوي.
تر شپږ نیمه بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له رواني خبري مجلې اورېدلی شئ. بل سبا د جاپان په ټوکیو کې له افغانستان سره په مالی مرستو خبرې کیږي. مرستندوی هیوادونه به په دې مهم کانفرنس کې له 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وځي د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره مالی ژمنې وکړي. نړیوالې ټولنې د می په میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د 4,000,000,000 ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. نړیوال بانک وایي چې افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د کال نږدې 4,000,000,000 ډالرو ته اړتیا لري. نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو د ورکولو په بدل کې له دې هېواد تضمین غواړي چې پیسې به یې په فساد کې نه ضایع کیږي. په دې اړه نور جزئیات له عصمت څاروان اورو.
افغانستان به د رواني یکشنبې په ورځ د ټوکیو په کانفرنس کې له نړیوالو مرستندویانو په کال کې لږ تر لږه د 4,000,000,000 ډالرو مرستې غوښتنه وکړي. د ټوکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره له 2014 وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له دې هېواد وځي د مرستو ژمنې وشي. په دې کانفرنس کې به د نږدې 70 هیوادونو او مؤسسو استازي د دې لپاره چې یقیني کړي چې افغانستان حکومتي او مالی اداره ښه کوي او د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو ساتنه کوي د محاسبې و طرحه جوړ کړي. له 2001 څخه را په دې خوا په افغانستان کې د بهرنیو مرستو له برکته د تعلیم او روغتیایي خدماتو په برخه کې ډېر کارونه شوي. تر دې چې اوس نږدې 8,000,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي، حال دا چې د طالبانو په واکمنۍ کې نجونې ښوونځیو ته لتلو منه وي. د روغتیایي اسانتیاو ښه کېدو د ماشومانو د مړینو اندازه نیمایي ته راکمه کړې او لومړني روغتیایي خدمات د افغانستان د څه باندې 15,000,000 نفوس نږدې 6% ته رسېدلي، حال دا چې په 2001 کې تر 10% لږو افغانانو دا ډول خدمات ترلاسه کولای شوی. خو مرستندویان په افغانستان کې د اداري فساد له درکه اندېښنه لري او دا تضمین غواړي چې د دوی پیسې به په اداري فساد کې نه ضایع کیږي. له ځینو جګپړو افغان مقاماتو د فساد په خاطر تحقیقات شوي، خو ډېر لږ پېښ شوي چې څوک دې د قانون منګولو ته سپارل شوی وي. په داسې یو حالت کې چې نړیوال د افغانستان له 10 کلنې جګړې ستومانه شوي او د فساد په مخنیوي کې د حامد کرزي پر پاتې راتلو مایوسه دي، ستونزې زیاتې دي. افغانستان له 2002 څخه تر اوسه پورې نږدې 8 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې ده. نړیوال بانک وایي له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو اندازه تقریبا د دغه هیواد له کورني ناخالص تولید سره برابرېږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هغه مرستې به چې افغانستان د روغتیا، تعلیم او بنیادي پروژو په شان د لومړنیو خدماتو لپاره ورته اړتیا لري، له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له دې سره سره کمی شي چې دا هېواد به د طالبانو او نورو سخت دریسو ډلو له دوامدار خطر سره مخامخ وي. کرزی ویلی چې دای به د انتقال په لومړیو 3 کلونو کې د کال د 4 میلیارد ډالر غوښتنه وکړي. د افغانستان حکومت د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ موده د انتقال مرحله بولی. دا پیسې به پر هغو 4 میلیارد او 100 میلیونه سربیره وي چې د می په میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشیزه کې له 2015 څخه تر 2025 پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره ومنل شوې. د نړیوال بانک له اټکل سره سم افغانستان به د انتقال په لومړیو 3 کلونو کې هر کال له 3 میلیارد او 300 میلیون ډالر رانیولې تر 3 میلیارد او 900 میلیون ډالر پورې ملکي مرستې ته اړتیا ولري. د دغه بانک په وینا دا پیسې به د افغانستان د کورني ناخالص تولید کموالی چې څه باندې 12 میلیارد ډالر کېږي پوره کړي. خو مرستندویان به انتظار لري چې د افغانستان د حکومت له لارې د دوی پیسې په داسې ډول ولګول شي چې په فساد کې د ضایع کېدو خطر یې حداقل وي. له دې اندېښنو سره سره بریتانیا او نور هیوادونه موافق دي د دې لپاره چې افغانستان بیا په کورنۍ جګړه او ګډوډۍ کې ښکیل نشي، له 2014 وروسته ډیرو مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیواله ټولنه د ټوکیو په کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستو په بدل کې د اداري فساد د له منځه وړلو تضمین غواړي. دا مسله مې د سیاسي چارو له څېړونکي تواب الدین غورځنګ څخه وپوښتله چې افغان حکومت په دې برخه کې نړیوالو ته څنګه ډاډ ورکولی شي.
افغانستان حکومت وار وار ویلی دی چې موږ فرض کړی ته تیار یو چې دنیا ته حساب ورکو، خو مسله دا ده چې هیڅ وخت هم د یو عملی تضمین خبره نه ده شوی. عملی تضمین دا ده چې که فرض کړی د دنیا پیسې افغانستان ته راځي، خره چې دلته د لګښت یو بورډ موجود وي چې دا لګښتونه وڅاري او دغه حسابونه بیا د دنیا سره شریک کړي. بل مسله دا ده چې افغانستان حکومت همدا اوس د ډیرو ور پور چارواکی پاړه دوسیه لري چې په دې کې د افغانستان د حکومت د کابینې ځینی وزیران او د لوی رئیسان هم شامل دي. د افغانستان حکومت په دې کانفرنس کې د غلط اعلان کیو وای چې موږ د دې خلکو د نیولو امر وکړ چې په فساد کې کړی دي، او د ځینو نورو پاړه هم زموږ پلاتنې او تر څخه روان دي. فکر کوم کولای شي چې د دنیا نظر جلب کی او دغه پیسې چې دوی غواړي
غورزنگ صاحب، کچرته افغان حکومت لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه دغه سي عملی ژمنې نړیوالو ته ورکړي او پیسې ترلاسه کړي، بل لور ته نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت یو بل غوښتنه لري، د افغانستان د حکومت ظرفیتونو ته اندېښنه لري، وایي چې دا کمزوري دي، افغان اداره به ونه کړای شي چې دغه پیسې سم مصرف کړي.
زه فکر کوم سمدستي د هر لار دا ده چې دنیا مسایلو کې د افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي. سمدا مرسته دي د افغانستان د حکومت د لارې ناراضي، مګر د لګښت په حساب دي که فرض کړه د افغانستان په ځینو ادارو کې، خصوصا په دې تخنیکی ادارو کې چې هغه د مصرف او هغه د چارو د استعمالولو او هغه د لګښتونو ذمہواری لري، که په دې کې د دنیا ځینی ماهران هم د افغانستان د حکومت سره تر هغه وخت پورې کار وکړي چې افغانستان کې ظرفیتونه را جوړ شي. زه باور لرم چې دا مسله حل کېږي.
د ټوکیو په کانفرنس کې د راپورټونو سره سم نړیوال د ولسمشر کرزی له حکومت د اداري فساد او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې تضمینونه ممکن وغواړي. د ولسمشر کرزی حکومت په ختمېدو دی او د ټوکیو د کانفرنس مرستې د حامد کرزی له حکومت او روس له افغانستان سره کیږي، نو نړیوال ولې د حامد کرزی پر حکومت باید فشار راولي سي دغه تضمینونه ورکړي؟
اصلي سره په افغانستان کې حکومت بدلیږي، اداره بدلیږي، نظام نه بدلیږي، د نظام اساسات نه بدلیږي. پرېږدئ چې دا نظام دنیا ته تزوین ورکیا او او کله چې بل نظام راځي یا بل څوک راځي پراس کې هغه لپاره به کار آسان شوی وي. که موږ وایو چې د کرزی د نظام نه دی دغه تزمین نه غوښتل کېږي، د دې معنا به دا وي چې ګویا موږ په افغانستان کې د کرزی د نظام د بدلیدو سره د ارزښتونو د بدلیدو په اړه فکر کوو، خو داسې نه ده. افغانستان کې به ارزښتونه په ځای وي او د نظام د جوړېدو اساسات به په ځای وي.
توابدین خورزنګ، مننه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کابل په ښار کې د چهارشنبې د ورځې د اور لګیدنې له امله د نیمایي سوځېدلو کسانو روغتیایي حالت نازک بولي. دغه وزارت په روغتونونو کې د نوي تنو سوځېدلو د بستر کېدو خبر ورکوي. د کابل په پکتیا کوټ سیمه کې د برادران حیدري په نوم د ګازو په یو شرکت کې د لګیدلې اور د قربانیانو دقیقه شمېره نشته. مخکې د نږدې شل کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و، خو اوس روغتیایي مسؤلان وایي چې یو شمېر زخمیانو هم ساور کړی ده. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله زکی غیاسی نذیر روغتون ته تللې او د ټپیانو حال یې اخیسته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کابل ښار کې د ګازو په شرکت کې د اور لګیدنې لا پیښې دوه ورځې وروسته وویل چې د دې پیښې د 50% ټپیانو روغتیایي حالت چې په دریو دولتي روغتونونو کې بستر دي د اندېښنې وړ دی. د عامه روغتیا وزارت د مرکز د روغتونونو مشر ډاکټر سید کرم امیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې شپږ ټپیانو په روغتون کې ساور کړي او درې مړي له سیمې ورته راوړل شوي وو. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې نوي تنه ټپیان دوی ته راوړل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي.
موږ ټول ټال نوي تنه ټپیان لرو، نه تنه مړه شوي دي. زموږ د 50% ټپیانو حالت ډیر خراب دی او د نسبتا روغ لړل شاید 10 یا 15 تنه رخصت شوي وي. څلور سوځېدلي ماشومان صحت طفل ته وړل شوي وو چې دوی رخصت او دوی بستر دي.
دا د پیښې ټپیان د استقلال روغتون سربیره په جمهوریت روغتون کې بستر دي او د روغتون معذف ډاکتران وایي چې په دې روغتون کې شپږ تنه ټپیان چې د سوځېدنې کچه یې له 30% پورې لوړه وه د کورنۍ له خوا یې د درملنې لپاره پاکستان ته وړل شوي دي. د دې روغتون د ډاکترانو په وینا دوی ته د یو بهرني وګړي په ګډون 19 ټپیان ور وړل شوي وو چې بهرني وګړی د درملنې لپاره بګرام ته لیږل شوی. د دې روغتون د عاجل څانګې مسؤل ډاکټر عبدالقدوس قاسمی وویل چې د 19 لړل یو تن مړ او د دوو تنو حالت نازک دی. ما د روغتون له دوه هغو خونو څخه لیدنه وکړه چې د دې پیښې اووه تنه ټپیان چې روغتیایي حالت یې ښه و پکې بستر وو. په دې خونه کې یو ځوان چې د سوځېدنې کچه یې 40% وه او خپل نوم یې شبیر ښودلو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل.
درې
بجې د ورځې وې، ما غوښتل چې د کور لپاره د ګازو ډبه ډکه کړم. همدې شرکت ته یو نوی موټر له ګازو ډک راغی. نه پوهېږم موټروان او که کلینر راغی. د موټر نټونه یې جوړول که یې ورسره لوبې کولې. یو ځل ټوله حلقه والوته او ما هم نور څه ونه شو لیدلی. د شرکت له دروازې چې ووتم زما کالو یې اور واخیست، لاسونه مې هم وسوځېدل. منډه مې واخیسته عمومي سړک ته. هلته یو بل د ګازو بالون وچاودېد، نیم ځان مې هلته وسوځېد.
دا وروستیو رپورټونو له مخې د دې پیښې د قربانیانو شمېر نږدې شل تنه دی. د کابل د امنیت قوماندانې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 155 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې د دې پیښې ټپیانو حالت په کتو سره ممکن د مړو په شمېر کې زیاتوالی راشي.
خبری مجله اوري.
د وسلوالو طالبانو پر ضد د غزنی د پیل شوي ولسی پاڅون جنګیالي وایي چې تېره ورځې له طالبانو سره د اندړ په ولسوالۍ کې سخته نښته کړې. د دې جګړې په اړه د ولسی پاڅون د یو غړي د څرګندونو په مټ له غزنی د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم رپورټ لري.
په غزنی کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسی پاڅون جنګیالي وایي چې تېره ورځ یې د اوسېدو پر کلیو وسلوالو طالبانو برید کړی و چې په ځوابي ډزو کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو د اندړو ولسوالۍ په شاهین کلي کې د پاڅون پر جنګیالیو برید کړی و چې وروسته د پاڅون کوونکو په ډزو ابراهیم خیلو کلي ته په شا کړل شول او هلته د ښکېلو غاړو ترمنځ نښته پیل شوه. د ولسي پاڅون استازی عبیدالله پاڅون وایي چې له وسلوالو طالبانو سره جګړې درې ساعته دوام کړی دی. دی وایي د وژلو شویو څوارلسو تنو وسلوالو له ډلې څخه د اوو تنو جسدونه یا دوی ته د جګړې په میدان کې ورپاتې شوي او پاتې اوو جسدونه وسلوالو له ځان سره وړي دي.
د شاهین په کلي کې ولسي اسلامي پاڅون د مجاهدینو او د طالب وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه شوې ده او په د جګړې په نتیجه کې طالبانو څوارلس کسان وژل شوي دي چې اووه کسان یې په میدان پاتې شوي دي او د هغوی نه وسلې او مهمات او درې موټرسایکلونه اخیستل شوي او د پاڅون لخوا یو
ولسی کس شهید شوی. د پاتون په خبره تر نښته وروسته د وسلوالو طالبانو په زیاته اندازه وسلې چاودیدونکي توکي او موټر سایکلونه هم د دوی لاسته ورغلي دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو تیره ورځ هم د اندړو ولسوالۍ په ملانه بابا سیمه کې د عبدالحلیم په نامه د سیمې یو تن اوسیدونکی په دې تور وژلی و چې ګواکې د ولسي پاڅون له جنګیالیو سره یې راشه درشه درلوده. د سیمې اوسیدونکي وایي وسلوالو وروسته ورته ویلي لیدې چې د وژل شوی کس د جنازې لمنځبه هم نه کوي.
په هلمند کې قومي مشرانو او سپینږیرو له دولته وغوښتل هغه کسان چې د ښوونځیو د نجونو په مسموم کېدو تورن دي علني محاکمه کړي او سخت سزا دي ورکړي. دوی د زده کوونکو له پلرونو او میندو هم یوه هیله وکړه. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې غونډې رپورټ راکوي.
د هلمند ولایت د سرحدونو پر ریاست کې راټول شوو قومي استازو مخور او سپینجور د هیواد په شمال کې د ښوونځیو د زده کوونکو مسمو کېدل کلک وغندل او له دولت نه یې غوښتنه وکړه چې هغه کسان چې په دې تور نیول سوي دي په سخته سزا مجازات کړي. د قومونو په دې شورا کې چې د هیواد د یو شمېر مسموم سوز د کوونکو سره د ځان شریکۍ په خاطر جوړه شوې وه تور پروسو چې د ښوونځیو ځینې مسؤلین او خپله یو شمېر سیمیز مشران له تورستانو سره لاس لري او نه پرېږدي چې نجونو مزده کړه وکړي.
دا خلک په دوی کې خپله دي. دوی د خپل خپل په ادارو کې وګوري د خپل نفر تعقیب.
که څه هم په هلمند کې تر دې دمه د ښوونځیو زده کوونکي د مسموم کېدو له ستونزې سره نه دي مخامخ شوي خو د دې ولایت مشران او سپینږیري د زده کوونکو مسمومول ناوړه کار بولي او له دولت نه په دې اړه د جدیت او غوڅ دریځ غوښتنه کوي. د افغانستان په شمال کې دا څومځل دی چې زده کوونکي په بیلابیلو لارو مسموم کیږي چې تر ټولو ډیر په سرپل جوزجان کندوز او تخار ولایتونو کې مسموم شوي دي. ځینې قومي مشران له خلکو غواړي چې خپل ماشومان پوکړي د چا د لاس خوراکي او غیر خوراکي توکي وانخلي ځکه کېدای سي په دې ډول په ښوونځیو کې د ماشومانو د مسمومیت مخه ونیول سي.
باید موږ ټول کوم کشران دي که انجونې دي که هلکان دي دا په دغه باندې باید وپوهوو چې د چا د لاس یو شی ناوړه د سړي سره خبرې کول ناوړه د سړي د لاس بچشل دا مه کوئ په دې خاطر باندې چې د وطن دښمنان چې دي په دې څخه استفاده کوي د ناګانه یو داسې پېښې رامنځته نه سي لکه د جوزجان او د سرپل د ولایتونو.
د پوهنې د وزارت د شمیرو له مخې تر دې دمه 2000 بیلابیل زده کوونکي د ځینو کیمیاوي موادو په واسطه په ګڼو ښوونځیو کې چې اکثره د نجونو د مسموم سوي دي.
تعلیم و تربیه بر زن و مرد فرض استه. پس
دغه کومې مشر وایي ښوونه او روزنه هم نارینه او هم ښځینه لپاره ده. مګر کله چې د نجونو د زده کړې مخه نیول کېږي دا په حقیقت کې د هیواد دښمنانو کار دی او د دې کار د عملونو سره باید په علني ډول محکمه وسي او په دار وخېجول سي ځکه دوی نه غواړي د افغانستان خلک زده کړه وکړي او ځان له جهالت وساتي. دښمن په دې ډول د خلکو د بیسوادۍ نه ګټه پورته کوي.
استفاده خوب ببریم.
دغه کومې مشرانو د ښوونځیو د زده کوونکو د مسموم کېدو په برخه کې د همسایه وادونو د یو شمېر کړیو لاس هم رد نه کړوي ویل د افغانستان کشفي ادارې باید په دې برخه کې ستړي نسی او د دې کار تر شا ولاړو کسانو ته ځان ورسوي او د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د پنځمې په ورځ هم په سرپل ولایت کې د یوې ښوونځي ګڼ شمېر ښځینه زده کوونکي د نامعلوم دلیل له مخې مسموم شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د لندن د اولمپیک د لوبو د امنیتي ساتونکو شمیر تر هغو پوځیانو ډیر دی چې بریتانیا یې په افغانستان کې لري. دا ډیر ځانګړي تدابیر دي. مخکې تر دې چې په دې ارتباط واوري سوریې ته به مخه کړو، د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې او بریتانیا د سوریې پر رژیم د لا سختو بندیزونو غوښتنه کړې او پر چین او روسیې هم له دې کبله چې د سوریې د کړکیچ د پای ته رسولو په برخه کې د هڅو خنډ ګرځي انتقاد کړی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
په پاریس کې د جمعې په ورځ د سوریې د ملګرو په نوم د هیوادونو غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په سوریې کې د سیاسي انتقال لپاره د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک غوښتنه وکړه چې د بشر الاسد د رژیم او د هغه د داخلي کړۍ خلاف یې پر بندیزونو ملاتړ وشي. نوموړي همدارنګه ویل روسیا او چین باید د سوریې خلاف د اقداماتو د ممانعت بیا پرې
کړي. I don't think Russia and China believe
Merman Clinton ways the be tas da dira dang pili waim za fikr na kom chi Russia o Chin de par de ba ur wichi dui ba da Assad pas ta zi tub de wudridu kuma ba ya prekli hetsna yawasi nay la ra chi da ba badal kri da da chi har ha ga he wa chi tal ta sta zi lari bait po mustaqima wa jil da wal Russia o Chin ta da ro khana kri chi dui ba da de ba ya prekli za ka chi da par makhtag ma khaini wali o da nura da zgham wal na da
tolerable
ترسلو د زیاتو هیوادونو استادو د سوریې د حکومت په لسکونو مخالفو شخصیتونو په دې کانفرنس کې برخه اخیستې و. روسیا او چین دا کانفرنس تحریم کړی او غډونی پکې نه درلود. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د کلینټن خبره خبرګه کړه او ویل هغه هیوادونه چې د اسد پر حکومت بندیزونه نه لګوي په حقیقت کې د وژنو دوام ته اجازه ورکوي. دا غونډه کوربه د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل بشر الاسد باید په خپل مخ ولاړ شي او واک خوشی. دا فرانسې مشر د سوریې لپاره په بشری مرستو کې د زیاتوالي غږ وکړ او د حکومت د مخالفینو لپاره د مخابراتي وسایلو د برابرولو په شمول له دوی سره د ملاتړ زیاتول وغوښتل. نو موري همدارنګه د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا ټینګار وکړ چې په سوریه کې د وینې تویدنې د پایت رسول لپاره جدي ګامونه واخلي.
اوجوردی نوتره ریونیون ایسی ا پاری doit se fixer
un land wine pa paris ki zamon gonda bay zanta yo hadaf wata ki bay da malgur milatuno da amniyat shura wa hasaw che tsumra zar che mumkin bi khpal masuliyatuna par zay kri wa da plan ghoram la tad wakri che da kalkish ta khatime la para zangri astazi kufianan urand kare la bala pala wa da suriye da hukumat mukhalif wa alano nali wala tolana da uro par makhtag la kabala malamata kra da suriye da hukumat da mukhalifano gano mashano da nali wal pauzi iqdam ghoxta na kri da suriye da mili shura mashar hasan hashimi da jume pauras pa paris ki wal che da sad rejim da و کونو لخوا د ملکیانو د هدف ګرځولو د مخنیوي لپاره دی په سوریه کې د الوت ممنوع سیمه اعلان شي. په پاریس کې د سوریه د ملګرو په نوم د هیوادونو د استادو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې راپورونه وایي د سوریه یو لوړ پوړی جنرال او د اسد نشته ملګری له حکومت څخه وتلی. راپورونه وایي چې سوری بریج جنرال مناف تلاس له دمشق څخه وتلی. په دې سره مناف تر ټولو لوړ پوړی پوځي چارواکی دی چې د سوریه له رژیم څخه بیلی کی.
خبری مجلع اوري.
د لندن د اولمپیک د لوبو د امنیتي ساتونکو شمیر تر هغه پوځانو ډیر دی چې بریتانیا په افغانستان کې لري. د اولمپیک لوبو په لیدو ته نږدې درې اونۍ وخت پاتې دی، خو خلکو، لیدونکو او بهرنیو میلمنو ته د اندېښنې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. له فرحې واده به واورو چې په لندن کې د اولمپیک د لوبو سخت امنیتي تدابیر څه ډول دي.
بریتانیا د اولمپیک د لوبو لپاره په خپل تاریخ کې تر ټولو لوی امنیتي تیاری نیسي. له 30 زره څخه زیات امنیتي مسؤلین، پاوزیان، ملکی مامورین، د یو لوی استخباراتي عملیاتو په ملاتړ د لوبغاړو او ملیونونو تماشاچیانو د امنیتي حفاظت لپاره لندن ته ځي. په ځینو ځایونو کې د الوتکو ضد راکټونه او د تیمز په سیند کې چې د لندن د ښار په منځ کې تیریږي یو جنگي بیړۍ هم ځای پر ځای شوې ده. د برتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هاموند اعلان وکړ چې د اولمپیک د لوبو پر مهال به په ټول لندن کې د امنیت خوندي کول لپاره لمځکې څخه هواويشتون کې توغندي ولګول سي، تر څو په نیویارک کې د سپتمبر د 11 نیټې په څیر د ترورستي حمله مخنیوي کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې د لندن اوسیدونکو د دفاع د وزارت د دغه پلان سره مخالفت ښودلی دی. دا ډول توغندي به د لندن په شپږو برخو کې نصب سي. د لندن په ختیځ کې د اولمپیک پارک ته نږدې د خلکو د کورونو پر بامونو هم دفاعي سیستم لګول شوی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر زیاته کړې چې په دې ورستوي کې د اولمپیک د ساتلو په نوم د نهو ورځو لپاره نظامی مانورې تر سره شوې چې شی لاسته راوړنی درلودلې. په لندن کې د اولمپیک د لوبو پر وخت د ترورستي شورشي حملو، مظاهرو د مخنیوي، د ترانسپورت او حتی چې د خرابې هوا لپاره سخت تیاری نیول شوی دی. پر دغو عملیاتو باندې 800 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. د اولمپیک د لوبو پر وخت په د امنیت د ساتلو لپاره د امنیتي ځواک 40,000 قوي پرسونل حاضر وي. په دې ځواکونو کې 15,500 کسان د بریتانیا بحري او د شاهي هوایي ځواک پرسونل هم شامل دي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر اساس د اولمپیک د لوبو پر وخت د امنیت د ساتلو لپاره د امنیتي پرسونل شمیر تر هغو بریتانوي عسکرو زیات دی چې په افغانستان کې دی راته. فعلا په افغانستان کې نظر 1500 بریتانوي عسكر موجود دي. د راپورونو پر اساس د بریتانیا داخلي استخباراتي ادارې MI5 د اولمپیک د لوبو پر وخت د امنیت د ساتلو لپاره د خپلو ټولو مامورینو رخصتي ځنډولې دي.
د اپسالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسېدلې سیمې سونه له خاص کونړ د ازادي راډیو یو اوریدونکی لیکي د اوړي له را رسېدو سره د کونړ سیند څپو زور اخیستی د کرهڼې مځکې لاندې کوي نو چارواکي دي د استنادي دیوالونو غم وخوري. عیسی خان د کابل د سروبي